اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وسی. په چک جمهوریت کې پوز موقتی روغتونونه جوړ کړي، ځکه چې اټکل کیږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر په بېساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له لاتینی امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکوي. په امریکا کې یوه څېړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,500,000 تنه وژغوري. دا څېړنه چې په نیچر میډیسن نشریه کې خپره شوې، په تیرو اتو میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څېړنه ښیي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي، تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید د قربانیانو شمېر 500,000 تنو ته ورسیږي. خو که په سلو کې 15 خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي، دا شمېر به تر دې ډېر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمېر څه باندې 2,500,000 ته رسېدلی، چې تر بل هر هیواد ډېر دی.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غني فاوري دو ساسي هرکلای کوم. د رادیوي مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونه د چاپ شوی کتاب فرهنگ جاج مخکتنی تزنګړی کړی دا
فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړي نقش ادا کړی.
او په روسي برخه کې به زرپاڼه واوري
مورې د هغې په لور منډه کړه. په ورختای سره یې پښتنه وکړه، ولوري څه خبره ده، ولې سپی خښوي؟
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپل دوه ساعته خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، لا تیرو 14 کلونو را په دې خوا د ازادي رادیو لا څپو خبريږي. په دې ورسیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د څلورو کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼه د دریچي بسوي فرهنګي مردوم په نامه د چاپ غانا سنبال شو. فرهنگ جات چې په کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبال عمله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړې، نو له همدې عمله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په انلاین ډول کړی ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستي او د دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ته بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخې د کتابونو فرهنگ جاج او د دې ترڅنګ دریچې بسوی فرهنگ مردم مخکتنې ته تاسو ټول ته خرغلاست وایم او هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ او د فرهنگ جاج او دریچې بسوی فرهنگ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخې ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنې بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلي دي. او په یادو کتابونو کې ولسی دودونه، تاریخي آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبو باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب ته چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پک دوی ته خراب لاس و یو ور بو ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پانس ونده وکړي.
ډیره زیاته مننه لتاسو نه او لتولو میلمنو نه چې راغلي او دلته مو سره په دغه غونډه کې برخه اخیستې، ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن نیز به مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازد و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. د کورونا او تولانیزو ستونزو د راسپرر او سیرر او سربیره د شوزو د حقونو بیان ازادي او فرهنګي سیرین په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړي نقش ادا کړي. جوان په شیبو کې یا در امتداد لحظه ها خبرونه د ازادي رادیو د دوه د شو خبرونو څخه هغه خبرونه ده چې دوانی فرهنگ، تاریخی عبادات و هنرونو او فولکلور سیره نپکی کی گی او ده ازادی راژیو ده دول ساعت نشراتو پلال که اخبرشوی او اوسم اخبری گی. نشت ای برنامه در رادیو و شکل پودکاستان در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سال‌های اخیر بوده و من هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ ده انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که پا برکی نیسی دا چه به افغانستان که ده فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو پا درشل کدی او لرغون فرهنگونه بدیدون کدی. نو ده ورسته و که ازادی راژیو و پتیله چه ده جوان پا شیبو که خبروانه پا کتابی بنه دیو علمی او سیرنیز لاسوان پا توگه د چاپ پرګان سمبال کی. دا کتاب په د فرهنګ، تاریخي عبادات او فولکلور او ونرسلون کول لپاره لا ډېرې او خره سیړنې لار هوار کړي. امید بر این است که دې کتاب بتونه یک منبع برای پژوهش‌های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیام لطاستول استادان و سرونک و فرهنگیان و هنرمندان اسخه زیاده من نکوم چه پدغه دلتا پدغه غنده که تاسو موسر برخه لره او وقتم بسلی دیر از یاد منه. تشکر از تمام کسایی که همین حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب ده تاسونا هم دیر از یاد مننه که چه پده برخه که مدی مکسر ونده واخسته. ده کابل او ننگرهار پانتون استاد دکتر زرغونه زیور دوی تا بلنه ورکه و ترسو چه دوی هم راشی او خپل نظر ده کتاب پاده ورکلی. زو مطمئن دوستان و تاسو ده کتاب لوسته ده ادواره کچی داری ده او کم پختو. ایرمن زیور
دیر مننه قدر منو فرهنگ جا یو بشپره نمایندگی کوي او من د تا کتاب ارزښت زمونږ جامعه د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولو. دا کتاب چې د سلور سو او اویا مخه لري په سلور سو او اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته چاپ چاري ټولی په خټوګه سره سره رسیدلې دي. دې کتاب ارزښت زمونږ لپاره، زمونږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زمونږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورو کېدو دي، یعنی د نن سبا خلکو د ذهنونو ورکیږي یا خلک ورسره ناشنا کېږي، باید داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کېږي. نو دا داسې یو باارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلي محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړې ده، څلور کاله د باندې زحمت ایستلی دی، چې البته دی د دې کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو ډېر مهم توکي دي. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتون متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز خیګر نه لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسمه متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو، د اجتماعي مسایلو، د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښه لارې ته تشویقوي. یا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي ډېر شیان دي چې د خلکو په یاده وځي، مګر دا داسې یو کارونه دي چې د خلکو لپاره یعنی پاتې کېږي، یعنی بې په میراث پاتې کېږي. او بله مهمه خبره چې موږ دلته ګورو، زموږ د کوچیانو، د پښتنو د کوچیانو یو مهم دغه دی چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو ته یو بل هغه دی چې موږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ښه یعنی ښه ارزښت لري. نور تاریخي آبدات دي چې په افغانستان کې موږ سره تاریخي پخواني تاریخي آبدات لرو، هغه کې ډېر شیان دي، مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي آبدات دي چې هغه مخ په ورو کېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کې د ټولو ذکر مثلا راغلی. مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضی مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیل موسیقي چې د پښتنو د دود او کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجالس ته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي، خو دا هم پکې راځای شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالې دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي چې البته دا کتاب زمان ده فرهنگ ده میراث ده ساتلو ده پاره یا با ارزښت کتاب که چه ده ده نمخ که دست کتاب روز پولی چاپ شوی نو، او البته لگ لگ کارو نشوی دی، خواره واره کارو نشوی دی، خو دا کتاب چه نن زمان پلاس که دی دا یا با ارزښت کتاب دی. او دا استاد نابود چه لگه کمی حالی زیده کدی دی، دا قدر ورد دی، او دته مونږه د لا زیاتو بریالی جبونو هیله کهو چه داسه دقیقه کار دا دوام ورکی او هیله دا چه نور لیکوال لیکوالان او دقیقه فن خواندان دقیقه برخه که خبال کار دا دوام ورکی. البته منگا دیر منانه کهو ده استاد نه چه داسه اگه بریال کم وقتی بسالور کنه که دا کتاب رابش کرده او منتا یو زخیره یو غناه رو بخنه منانه.
بله میرمن اختین دتا سخه ډیره زیاته مننه کوو. بله خغلی اسحاق مومن سب ته بو چې د علوم اکاډمۍ غړی دی دوی ته بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولید زه ډیر خوشاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې استاد محبوب سره د علوم اکاډمۍ ته راغلی او موږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلای شاید ځینې خلک وانه وري او دا رادیو خبرې خدای سي وچې د هوا سفيدي نو ما ویل کېدل چې دا تر ټولو کې او کتابي ډول ما چاپ کې بیا څو خو سره شکر ده دا کتاب چاپ سو یا لرینو کتاب بیر کتاب دی دا چې وخت کم ده او زی فقط په څو انوارونو باندې غږیږم او نو بد بیا نور ملګرو ته ورکوم. نو مړه خدای راته فرهنګ جاج باندې ارواخه د اکاډمي سلایک تقریز لیکلی دی دیخ تقریز لیکلی دی او خوښ په دې سومه چې لایق صاحب پخپله په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا په ولسي ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي راډیو عمومي رئیس هغه پرې باندې یاداشت کړی فیصل بارا صاحب زیر اعظم ځینې وارنو ته کتاب ډېر مهم دی. دومره کتاب مهموالی ده چې تصور نشي کولی ځکه چې ډېر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دې دی چې دغه فرهنګي مسایل چې موږ نه بيخي بالکل غږ دي موږ خو جګړو داسې کړي چې هر څه راه اخست دي فکرونه موږ بيخي بدل شوي دي او فرهنګ موږ ډېر مهم دی. یو څه چې ما په خپل لیدلې د کتاب کې راغلي دي سلطان پور چینی چې دغه چینی اکثره خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم راغی په دې وروستي وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرموي کې راغله نو دغه سلطان پور چینو کې دا موږ نور افغانان مسلمانان شې دي اغه وبو ډیره یخ دي د غزای دي خزای د د ګرمي محل د ټول خلک ورزي او الته د ګرمي لوج نه الته لامبو کوي دوی یعنی دا ډیره مهم مسله ده د سلطان پور پښینو باندې غېدل د شری خلکو ته کړی دي. بل دار شي د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې دی د غرونو استوګنه دا ډیر مهم ده ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې لوج دي چې ټول زراعتي ځمکې خلکو ونی ولا او په غرونو کې اوسېدل له خو دې غرونو دې اوسېدل ډېرې ګټې دي. لومړی دا چې هلته نم نه وي لومړی بل خبره دا کله چې باران واوره وي هلته بیا خټې دا شین نه وي دا ډېر مهم مسایل دي چې نه باید چې موږ خپل زراعتي ځمکې دا وساتو او غرونو ته کېدل چې غرونو کې اوسېږي دا ډېره مهمه ده. بل دودیز یا یوناني طبابت په باره کې چې مقاله راکړل شوې ده دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګانې راغلي دي چې طب هغې نه محروم شوی دی او طب نشي کولی چې هغې ته رسیدګي وکړي. تر ټولو ښه هغه بېلګه یې دا کرونا وایروس ده. بل ګودر ډېره مهمه مسله ده. ګودر هلته موږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي او ځینې نجونې پراټې راوړي دي له کورونو نه هلته سره خوري ملي کې دی یو علم قصي ال سره کوي. یو بل مسله چې مونږ به چې دا خوندې کو او مونږ سره وی د فرهنګ په وده کې ډیر د مرسته کوي مونږ سره هغه د دوتار استاد راکړی چې یعنی دوتار تشریح کړی دوتار څومره مهم ده. بدبختانه مونږ خپل فرهنګي مسایل ته نه یو متوجي. یو څو وخت مخکې د رباب ایرانیانو لمونه چې رباب د زمونږ د افغاني آلات د موسیقي دا ایرانیانو په یونسکو کې زموږ نه ثبت او دا لوی زیان ده فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا د مسلې کتاب کې راوړي زه پرې ډېر خوښ شوم. دغه څه ورته مسایل ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې موږ هر څه لګیا یو له لاسه ورکوو دا جګړې داسې کړي چې دغه مسایل دي. بل خبره دار چې د کوچیانو په باره کې اکثره خلک کوچیان داسې بولي چې زه خو داسې خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي او یا دا چې د دوی ژوند دی ورسته دی ډوډۍ خو رواجونه لري دی واده کله چې د کوچي واده کوچه مکمل ورس په واده کې نه ټول ورځ دار امي سره رما کې یار شپې هم کوته نه راځي یعنی د په غیاب کې واده در سره کیږي. دغه مسایل باندې خلک به شي غسي بل مسئله چې ما په کډیر راغسو چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي رادیو کې اوریدلې مو اوس مې تاسو ته ډېر خوشاله شوم. یعنی دا ډېر لوی عبرت ده چې د مسلمانانو بچ همیشه ښه حوصله ولري، له نورو ته یې بس ګټه ورسېږي، دله حوصله مندۍ نه دله اخلاق نه بس خلک متاثر شي. بله خبره چې لومړنی ورستنی عنوان ده چې زه تاسو ته وایم نورستان ده، د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي. یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نور پښتنو باندې سیمه کې چې اوسېږي ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي، ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودله. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري، زه به کومه ووایم. فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نور همکاران ته چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مو ورکوه. دا کتاب زما د سلاغه ده چې دې باندې ادا ټوکونو باندې بدل کړي، لومړی ټوک دویم ټوک دریم ټوک. او بل خبردار چې په همدغو کېدلی شي چې دویم چاپ دپاره د زمینه برابره کړه، په همدغو لیکنو باندې یو څه اضافه والی راوله، ډېرې ښې مقالې دي نور هر سم کې لیکل کېدلی شي. نو استاذ محبوب ته تبریکي وایم، ازادي راډیو ته تبریکي وایم، او یو یادونه بل کوم که ازادي راډیو همدغسې ورته کارونو ته دوام ورکړي نو دا به ډېر ښه شي. زه یوه بېلګه درکوم، په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کوم هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون کړې ده. یعنې دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده کېدلی چې دغه تاسو راټوله کوي دا کتابي بڼه باندې چاپوي، هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړل ده، هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي او هم د خلکو ضرورت ده. ډېره ډېره مننه تاسو نه.
ډېر زیاته مننه د تاسو نه. خو رابشو ښاغلي طاهر ځلان ته چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی، د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه.
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته. په لومړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډېر مبارکي وایم. فرهنګ جاج ترکمه برید چې ما ولوسته څو شیان ډېر زیات مهم دي. یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خپرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډېر سخت کار دی. د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب ته راړول او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو درون کار دی، یو سخت کار دی. تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوسته استاد په دې برخه کې ډېر زیات کامیاب دی او دای ثبوت رسولی دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلن وکي، څنګه اصلاحات علمی کی. ځکه د راډیو اوریدونکو عموما عام خلک وي، کله چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بیلیږي. په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلی محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي. ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي، یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري. مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو، یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی و. زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګنې کټ چې شه دی له چې شو جوړېږي څنګه رامنځته شو څه په دې، ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډېر نوښت او ډېر یو مهم اړخ د دې راس پړلی و هغه دا و چې ولې مثلا په زمونږ ټولنه کې یا زمونږ په وطن کې کټ یو ځای لري. ځکه لري مونږ په یو وچو کې اوسېږو، دلته د خزندو دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسوونکي دي خطر تر بل هر ځای زیات دی، له دې کبله خلکو کټ رواج کړی. یعنی هغه ټولنیزې پدیرې ته یو یو اساس یو علت پیدا کول دا ډېر مهم دی. دا یو 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 جوهر تخلیقي وړتیا لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړلی شي چې دا اساس ګرځېدلی دی زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځېدلې ده. په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوست هغه مثلا د دسمال په اړه و. استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي، د خلکو نظریات وړاندې کړي، یو بل ډېر خو ارخ چې د دې راس پړلې هغه دا و چې مثلا یعنی زمونږ په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی. هلته ډېر ښه دې ته مثالونه راوړلی شوي دي، ډېر ښه دلایل ورته راوړلی شوي دي چې هغه مونږ ته ښکاره کوي د اسمال یوازې یو دود نه دی، بلکې دا د زړه تړون هم دی. ډېر ډېرو نجونو پیغلو به خامک کوه د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکړي، د نامزاد کورنۍ ته ورکړي، هغه به د خلوص یوه نمونه وه. همداسې مثلا د ګودر په اړه باندې چې هلته کم بحث شوی دی، په هغې کې هم نه تنها د هغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راښکاره کړی شوی دی، بلکې د هغې تر څنګ دوی په اجتماعي ارزښت باندې هم غږېدلی دی. مثلا د کاکړۍ غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوی دی، په څومره ښکلي انداز چې د کاکړۍ غاړې په اړه د عامو خلکو نظریات ښاغلي محبوب شاه راخیستي دي، دا ډېر زیات ګټور شی دی. او همداسې نور ډېر موضوعات. البته زه یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چې کړی، یعنی وخت چې کړی دی، که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت ولې په کتابي بڼه کې مونږ دغسې مسایلو په اړه باندې میداني تحقیقات ډېر کم لرو. میداني تحقیقات چې لاړ شي، له خلکو پوښتنه وشي، له خلکو نظریات راواخیستلی شي، هغوی په اړه باندې څه فکر کوي، د هغوی نظریات څه دي. کتابي تحقیق ډېر اسانه دی، یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کښېني، ډېرې خبرې به وکړي، ډېر کتابونه نه به حوالې راواخلي. ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي، هغه کتاب ته راوړلی شي، او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو لپاره اساس شي. ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي، هغه د دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري، هغه پس منظر ته لاړ نه شي، ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه. خو د میداني تحقیق یوه ګټه همدای چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کیږي. زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میداني تحقیق یا د چې ځي د ځوانانو سره خبرې کوي، یا استادانو سره خبرې کوي، یا محققینو سره خبرې کوي، د کتاب نه ور اخوا دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شامل دي. یو بل ډېر ښه بحث، بل بحثونه ټول جالب، خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې اړه باندې څه ووایم. د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث، ځکه دی هم په فرهنګ، دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري، هم په تاریخ پورې تړاو لري، هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري، یعنې دا ټول شیان پکې راغلي. د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډېرې خبرې وشي، ولې کوم ډول چې دلته راوړل شوي دی خپل تلې هغې ساحې ته، د هغه ساحې یو کس پکې را پیدا کړی دی، او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي، د هغې د مخینې پسې ګرځي باندې غږېږي، او هغه د دغې کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي. او بیا په ضمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته، یعنی یو شی مونږ ته رازده کول غواړي، خپل لوستونکو ته ورکول غواړي چې زمونږ کلتور، زمونږ فرهنګ، زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی. دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه. او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي، یعنی که په کوم وطن کې چې ورانی جنگونه، د هغه وطن کلتور، د هغه وطن فرهنګ، د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی. په لویه کې ما دپاره ډېر جالب کتاب و، ډېر داسې مسایل و پکې چې مونږ به عام اورېدلي، ولې دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده، دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی، دا د ستاینې وړ دی. او زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې، او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو، د هغې د همکارانو ډېره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي. له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې ژورنالیزم اوښتی دی جګړه ییز حالت ته، او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهمې. ولې داسې یوه خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و، څه دی، ولې داسې و، اوس بدلیږي ولی بدلیږي یعنی نو وختونه تمدنونه چې دی هغه هیڅ کلم په یو حالت کې نه تمدن په هر وخت کې خپل رنگ بدلی او هر رنگ به مهمه دا رنگ باید خلق ته وښودل شي دا باید خوندي کړل شي په دغه کتاب کې دغه یو حڅه شوې ده او زه ډیر زیات مبارکي وایم او استاد محمود شاته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رادیو چې دغه خبرونه جوړي او بیا دا ټول خه کار دی چې دغه خبرونه کتابي بڼه ترازی او بیا دومره خوري ورسره کیږي چې هغه چې دل شي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو لپاره یو بنسټ شي او بالکل زه دا په داوی سره ویلی شم چې دغه کتابونه دا زمونږ سبا ورځ لپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تیره زمانه زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي.
بله ډېر زیاته مننه ځلان صاحب د تاسو نه. د خبرونې په دې برخه کې دوستانو دوست محمد دوست د ملي راډیو تلویزیون د فرهنګي خپرونو رئیس دی چې دوی ته هم ښه راغلاست وایم او په خیر راغلی دوست صاحب خپرونې ته. ستاسو نظر هم په دې اړه اورو.
مننه ډېره زیاته کور مودان زهیره مننه کومه له اول د ازادۍ راډیو له مشرانو کورې ودان چې زموږ د ترسی او اثر په رامنځته کولو او البته چاپ کولو کې مرسته کړې او برخه اخیستې کور مودن ډېر مننه کوم. بل مننه ځانګړې د استاد محبوب نکوم ځکه چې په دغه برخه کې ډېر کار کړی او ځنه ځوان څېړونکي دی چې په وروستیو کې ګڼ کتابونه چاپ شو. د ټولو مبارکي ورته وایم. لا خویندو مننه کوم چې د ریژه به ته کار کړی او دغه کتاب چاپ کړی دی. راځنو فرهنګجاج ته په فرهنګجاج کې ډیر خه مسائل کوم غوا تاسو وګورو. فرهنګ د افغانستان په دغه حالت ته رسیدل چې پر ځینو یاد جګړو د وجه یا مثلا د هغه ناټولنیزو نابرابریو له امله ځینې شیان له ورکېدو سره مخ دي. استاد دغه شیان ثبت کړل او خه کاری دا کړی دی چې دا مستند دی. مخکې ځلان صاحب خبرې پې وکړي ساحوي تحقیق دی او استاد تللی دی د هغه خلکو نظریات یې راخیستي چې هلته دوی په ساحه کې دي او دا په تحقیق کې تر ټولو مهم کار دی او لوی لویه لاسته راوړنه ده. زما په اند دا یو مستند اثر دی چې د څېړونکو لپاره راتلونکي څوک کار کوي ډېر ښه ماخذ کېدی شي. یو خوندور کار پکې دا شوی دی چې مثلا دوی چې ارث راخستی دی هغه په ډیر سیستماتیک ډول په کتاب کې ځای کړی دی. نقلي کولونه چې دي او دغه شی دا شی مستند کړی دی. زه په ډیرو شیانو نه غږیږم غواړم چې دومره ووایم چې په یو شمیر زیارتونه چې ډیر داسې دي چې لا به نه یې معرفي شوي د هغوی په اړه باندې روایات چې دا ډېره مهمه برخه ده. ځینې زیارتونه دي خلک وایي چې مثلا ګردي غوث یو زیارت پکې معرفي شوی دی دي ته به خلک تله د بندونو لپاره شي زیړه دغه کوي بندوي کنه. دغه شیان زموږ لپاره جالب هم دي او بل زموږ هغه کلتوري او هغه روایتي اړخ ژوندی ساتي. دا ډېره مهمه ده. مخکې ما یو ورځ د ځلان صاحب سره په دې اړه باندې بحث کړی و چې زموږ فرهنګ څنګه خوندي کېدای شي. کراتونی کې موږ خبره کوو چې زموږ خلک زیارتونو ته تله یا نظر ماتول. اوس هم ډېر خلک په نظر ماتې باندې هیڅ عقیده نه لري وایي چې نظر ماتول څه خو پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې اوس ورته موږ ډېر د نظر ماتول ډېر منظوم ادبیات زیږولي دي. مثلا که موږ وایو چې د پښتو ټپې ته سر واښکاره کوو هلته ډېرې ټپې داسې دي چې د نظر ماتولو په اړه باندې راغلي دي. استاد هم په دې کې ورته اشاره کړې ټپې راخیستې دي لنډۍ راخیستې پکې چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوئی دي د منګیله دی خزینه. دا ډیره مهمه مسله ده په خصوصا په دغه کتاب کې چې موږ ورته څنګه رسیدګي کولای شو څنګه دا کتاب ترلاسه کولای شو څنګه خلکو ته رسولای شو. دا کار باید استاد وکړي او د ترڅنګ چې دا محدود پاتې نشي که پراتمیک کې پکار کوي دغه شیان باید هغه خلکو ته ورسیږي چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي ویل ولي چې موږ د راتلونکو لستونو په اړه فکر کوو. ډېر شیان دي چې هغوی را سره ښایي ونه مني په دغسې مستند یو شی وي موږ هغو ته ویلی شو چې دا زموږ فرهنګ دی دا زموږ کلتور و دا کیسې وي. موږ په دې کتاب کې ډېر شیان چې موږ لولو هغه ځایونه دي ترڅنګ دودونو معرفي کول دي. جالبه مسله پکې موسمونه پکې معرفي کړي دي، هغې په اړه روایات، د هغې په اړه دودونه، د هغې په اړه میلې. دا هغه څه دي چې د کتاب هغه ارزښت نور هم لوړ کړی دی. زه استاد سره د کتاب مبارکي وایم، تمه لرم چې په راتلونکي کې تر دې هم لا ډېر کار وکړي. څو وړاندیزونه ورته لرم که استاد وکړی شي او ممکنه وه که بیا چاپېدو. یو خو یې دغه د فهرست په برخه کې کار وکړي که چېرته دا په څو برخو وویشل شي، مثلا د دودونو برخه یې بېله شي، د ځایونو برخه یې بېله شي، دې تر څنګ چې هغه معرفي شوي دي، دې تر څنګ هغه نور مسایل چې دي هغه پکې بېل شي، او داسې او فهرست یې پکې چاپ شي. نو که څوک تحقیق کوي او کتاب لولي، بیا مهمه ده چې فهرست وګوري او هغې په وړاندې مخته لاړ شي، نو ډېر ښه کار به وشي. تاسو نه مننه چې دا خوندور بحث جوړ کړی او له نیکه مرغه له پایله تر اخره پورې دا در سره یم، خوند یې اخلم. پورم ودان بیا هم د ازادي راډیو نه مننه چې په دغه برخه کې کار کوي. استاد بیا دې مبارک شو، د نور کار په هیله ځوان او ډېرې تمې درنه کېدای شي.
ډېره زیاته مننه کوو د تاسو نه. دا چې د لری لارې څخه د موږ سره، یعنی د امریکا د ټکساس د ښار نه تکړه ژورنالیست لیکوال ښاغلی زاهد الرحمن زاهد ته به بلنه ورکړو. زاهد صاحب سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ د لری لارې څخه.
وعلیکم سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ. ټول چې امیغا گاوري ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په داسې یو مجلس کې له تاسو سره ګډون کوم چې په هغې کې په فرهنګ باندې، په افغاني فرهنګ باندې خبرې کېږي او په دغه کتابونو باندې خبرې کېږي. ما ته خپله هم دغه کتاب راورسېده. یو څه فکر مې و چې یاره که داسې دغه زموږ فرهنګ په باره کې کتابونه چاپ شي، او دا د استاد ته مبارکي وایم، استاد تنا بلکې ټولو افغانانو ته مبارکي وایم، ځکه دا زمونږ د آینده نسل، د روان نسل لپاره یوه ډالۍ ده. وخت په تېرېدو سره د خلکو نه خپل فرهنګي، خپل دودونه، خپل فرهنګ دا تیریږي او پاتې کیږي دی. بدبختانه چې مونږ په افغانستان کې چې څومره ما تعقیب کړي دي، په هغه وخت کې زمونږ سریالونه مثلا چې نشرېدل به د تلویزیونونو نه، هغه به د هندي سریالونو یا به ترکي سریالونه، او دغه هندي او ترکي سریالونه چې دی دا مونږ ته د هماغسې فرهنګ راوړي. مونږ هر څه کورو، په هغې کې مثلا ودونه کېږي، طلاقونه پکې کېږي، د خلکو روابط، د مور و پلار، د بچي سره، د ګاونډي سره، د بل نورو سره، نو دا د هغوی فرهنګ و. او زمونږ فرهنګ چې دی دا ورځ په ورځ په کمېدو په دی و چې ماښام کې به دغه کوچنیان څه چې لویان به هم په همدغې تعدی کې و چې کله به اوس د تولسي سریال شروع کېږي، یا مثلا کله به دغه نور ترکي سریالونه شروع کېږي، هماغه شی په ماسک کې پاتې کېږي. مثلا ما یو کیسه اورېدل چې په هغې کې راغلي دي چې یوه ماشومه چې بابا یې پک رسېږي، دغه ماشومه د خپل پلار نه پوښتنه کوي چې را اوس به دا بابا نو چیرته سیزو. ځکه هغه ماشومه ځکه نه ملامته کوم چې هغې همدغه په سریال کې لیدلي دي. هغه لیدلي دي چې کله چې یو څوک مړ شي هغه بیا سوځول کېږي، په سریال کې همدغسې لیدلي دي. نو دغه کتاب چې کوم چاپ شوی دی، استاد ته ډېره ډېره مبارکي وایم، ډېرې خیر ویسي، کور دی ودانی. نور لیکوالان، ژورنالستان هم زه تشویق کوم همدې ته چې دغسې لیکنې وکړي، کتابونه چاپ کړي، او بل د ازادۍ راډیو د هم کور ودان وي چې په دغه بخش کې دوی سره همکاري کړې ده. راځو دې لا چې مخکې په سریالونو خبره وکړو، اوس په سینما خبره لږه ډېره کوم چې موږ د سینما، زمونږ سینما کمزورې ده، او په سینما کې موږ د پښتو یا د دری فلمونه نه لرو چې زمونږ کلچر رواخلي، زمونږ دستور رواخلي، او هغه موږ دې زده کړو، او بیا زمونږ رواج همدغسې رواج پاتې شي. د پښتو چې کله لومړی فلم جوړ شو، د لیلا او مجنون په نامه باندې، د لیلا او مجنون فلم چې کله جوړ شو، هغه فلم خلکو خوښ نه کړ، دومره مخکې لا نه. خو ورپسې دوام فلم چې بیا و، هغه د یوسف خان او شیربانو فلم و، چې هغه بیا خلکو ډېر خوښ کړ، ځکه هغې کې زمونږ خپل کلچر و، زمونږ خپل فرهنګ و پکې. په دغه خاطر باندې زمونږ فرهنګ چې دی ډېر لرغونی دی، ډېر تاریخي دی، او ډېر د خوند او مزې نه ډک دی. زمونږ داسې متلونه دي چې مجلسونه پرې ښکلي کېږي او مجلسونه پرې ښایسته کېږي. دغه ټول د وخت په تېرېدو سره زمونږ د لاسه وځي. ما یو شاعر پېژانده، ثواب خاکسار. خاکسار صاحب یو ورځ یو شعر راته ولوست، ډېر غوت شعر و، خو خدای شته تر اخره زه داسې ډېر پرې پوه نه شوم. بیا مې ته پوښتنه وکړه، خاکسار صاحب په دې کې څه و، څه خبره وه؟ بیا هغه راته وویل چې په دغه شعر کې ما دغه د غره بوټي چې دي، دغه د بوټو نمونه مې پکې اخیستې دي. دا د غره بوټي، هغه بوټي چې مثلا اوس موږ نمونه نه پېژنو، او هغې دغه ټول بوټي په دغه شعر کې دا نمونه راخیستې، تر څو وایي دغه نمونه د وخت تېرېدو سره د خلکو د ذهنونو نه وځي، نوی نسل بیا په دې نه پوهېږي. ما په دې خاطر په شعر کې راوستي چې یو څوک یو وخت د غشي رول ولې بیا به ریسرچ کې وو ګوري چې را مثلا دغه بوټي شي وو یا مثلا دا څنګه وو چې شي وو شي نو په دا خاطر باندې دغه فرهنجات کتاب کې ما ولستل چې د افغانستان صاحب په اړه کې ما اوریدلی دا غي مکمل قصه راوسته دا چې خلک دغه په اړه کې څه وایي د سیمې خلک هغه خلک چې عمل ته دي هغه په دې اړه کې څه وایي دولۍ مثلا چې مونږ لرو هغه په شعر او شاعرۍ کې ګوره دولۍ شاعرانو ډیره یاد کړي د خصوص دولۍ اصلا نه لرو خلک مثلا موټر ګل پوشکي هغه فرهنګ لاړ او د وخت تیرې دوه سره شای نور هم سبل ډول لاړ شي پګړې دا دغه سید عاشقان او عرفانو زیارت چې زورغلای ما او د چوارغلم ومیل وستل ماته ډېر خوند راکړ یو ځل بیا استاد دې باندې خواري کړې د دغه ډیرای وسته په دغه کتاب کې د وخت تیرې دوه سره زما د استاد نه د نورو لیکوالانو ژورنالیستانو نه دغه هیله ده هغه څوک چې لیکنې کوي هغوی باید دې برخه کې لږ نورې هم خپلې لیکنې وکړي تر څو زموږ دغه ښکلی خوږ فرهنګ چې مونږ یې لرو او مونږ باید نورو خلکو ته ورسوو مونږ فرهنګ باید نور خلک وګوري او حقیقت دا ده چې واقعیت چې مونږ په خارجي هیوادونو کې کوم ځای کې چې کله مونږ خپل لباس خپلې جامې خپل واسکټ خلک راته ګوري او بیا خلک پوښتنه مرانه کوي چې مثلا دا څنګه حساب دی څه ډول د کوم ځای جامې دي او خوښیږي صفت ورته کوي نو زه ستاسو وخت نه نیسم اخر کې دوه بیتونه دي چې دې مؤسسو ته مې سخت قهر راځي چاته ژوند چاته غم جوړ کړ لړ ګدر او مازیګر یو کوټ د کور په سر واټر پمپ جوړ کړ ډیر من نه ژوند دیوسه
ډیر زیاته مننه از هڅه په د تاسو نه کوو راو شو دي چې د خاخلی محبوب شاه محبوب خبرې په فایل کې واورو او د دوی هغه څه چې تاسو سره شریک کړه دا چې دوی څه نظر لري
ډیر مننه مرسل جان زه څنګه وایم بیا په پای کې له خاخلی حبیب صاحب نه جناب مهدی صاحب نه د ټولو درنو همکارانو نه د ډاکټر سزرونی نه
شاهدان نور کتابونه هم چاپ ته ورسیږي د تاسو ټول دوستانو څخه مننه خو وخت او خوشی به ولرې د خدای په امان
خوګو ماشومانو اوس نو تاسو د کیسې وار را رسیدلې راځي چې تمنا وحیدی ته غوښ شو چې تاسو لپاره یې کومه نوې کیسه راوړې ده
زرپانا پوپکس کی موګک انجلۍ لکوره ووته او پوکوسه کې تاوشوه دا ساپای په یاد شول چې د هغې د مکتب بکس په کور کې پاتې دی نو هغه په منډه بیرته کور ته ولاړه کور ته په رسیدو سره یې منډه کړه چې خپل د کتابونو بکس واخلي خو کله یې چې بکس له مزه کې چک کړ نو له بکس څخه یو غټ موږک ووت او په منډه یې د کوټې د دیوال په لور منډه کړه په سوري کې ننوت او ورک شو انجلۍ ډېره وډار شوه او په چوغو یې خپل مور ته غږ کړ مورې دلته راشه مورې وا مورې مور یې د هغې په لور منډه کړه په ورختایی سره یې پوښتنه وکړه وا لورې څه خبره ده ولې څه پېښه شوې لورې ورته وویل زما په بکس کې موږک و ریښتیا هو دا سبیل مړی له کومه شو زه څه پوهېږم مورې ته دا بکس درکه د نجلۍ مور د هغې بکس واخیست او کتابونه او کتابچې یې ټولې په ځمکه وغورځولې او دانه دانه کتاب او کتابچه یې ورته ولټوله او یوه کتابچه یې لیرې ګوزاره کړه ځکه چې موږک یې کتابچه خوړلې وه ناڅاپه یې یو کوچنی کورت ته پام شو او په قهر یې لور ته وویل دا میراث مړی دې په بکس کې څه کوي انجلۍ چې کورت ولیدو نو پوه شوه چې دا هماغه کورت دی چې د هغې ملګرې په مکتب کې ورته ورکړی و چې وی خوري خو هغې له ځان سره کور ته راوړ او په بکس کې له څو ورځو را په دې خوا پاتې و او د هغې له یاده وتی و چې وی خوري خو اوس دغه کورت د مږکانو خوراک شو هغې په مایوسۍ سره مور ته وکتل او وی ویل دا مې ملګرې راکړی خو خوړلی به دې و خو له یاده مې ووت
مور به انجلی ته وویل لدې نوروسته دې کورت په بکس کې کی نه دی کنه دې موږ کانو خوراک بشي. انجلی وویل خدا موری اوس می دا بکس پاکا چې مکتب ته یوسم. مور وویل خدا دا دې اوس پاکوم. مور یې بکس پاک کړ او هغې ته یې ورکړ چې خپل کتابونه مکتب ته پکې یوسي. کسه هم چې دوی سو ځله خپل کور کې د مږک وژونکي کیمیاوي موادو څخه کار واخیست، خو لا هم د دوی په کور کې ډیر مږکان ول او دواګانو هیڅ ګټه نه کوله. هغې د مکتب په لاره کې فکر کاوه او له ځانه سره یې تصمیم ونیو چې وروسته له دې به په بکس کې کورت او یا هم د خوراکي نور شیان نیک دي، ځکه چې یا به موږکان پرې حمله وکړي او یا به هم په بکس کې خوراکي مواد خوسا او یا خراب شي.